السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوي د ازادي رادیو خبرونه اوري په دې خبرونه کې د ژوند رنگونو پروګرام تکرار اوریدلی سي نن شنبه ده د مرغومي یا جدي 15مه د جنوري 4مه پیل په خبرونو کوو د افغانستان لپاره د کاناډا سفارت چې په کابل کې د طالبانو لبیا واکمنۍ راهیسې بند دی له خپلو وګړو غوښتي دي چې افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي. دغه سفارت پر خپله ویبپاڼه پرون لیکلي چې د خراب امنیتي وضعیت، تروریستي بریدونو، وسلهوالې جګړې، اختطاف په خپل سر نیولو او د چارواکو لخوا د بشري حقونو د پراخو سرغړونو له کبله افغانستان ته له هر ډول سفر کولو ډډه وکړي. د دغه سفارت په باور په افغانستان کې لا هم د احتمالي تروریستي بریدونو کچه لوړه ده او شاید د کابل په ګډون د دغه هیواد په ځینو ښارونو کې تروریستي حملې وسی. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر وایي دی ته چمتو دی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستونزو د هواري لپاره منځګړیتوب وکړي. علي امین ګنډاپور دا خبره پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وکړه او زیاته کړه که د ته صلاحیت ورکړل سي دی به دا روغه جوړه د جرګې له لارې وکړي. شغلی ګنډاپور ویلي تر دې مخکې په حکومتي کچه هڅې سوي خو د جرګې له لارې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د جوړجاړي کوشش چا نه دی کړی. پاکستان تور پورې کړی چې افغان طالبانو د تحریک طالبانو پاکستان یا چی چی پی غړیو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی دی او دا ترهګر له هغه ځایه په پاکستان کې دننه بریدونه کوي. دا تور افغان طالبانو رد کړی دی. په سپتمبر میاشت کې هم شغلی ګنډاپور ویلي و چې دی به د اعلی وزیر په توګه له افغانستان سره په خپله خبرې وکړي. هغه مهال د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف سخت غبرګون څرګند کړی و او ویلي و چې هیڅ ایالت په خپل سره د اسلام آباد له موافقې پرته دا حق نه لري چې د پاکستان په استازیتوب له بل هیواد سره دروغې جوړې خبرې وکړي. د هند بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په بیارغونه او اقتصادي پراختیا کې د چابهار بندر پر اهمیت ټینګار وکړ. د هند او ایران د بهرنیو چارو وزارتونو استازو پرون په خپل 19مه مشورتي غونډه کې چې کوربه د هند بهرنیو چارو وزارت مرستیال وکرم مصری و پر دې او نورو مسایلو خبرې وکړې. په هند کې د دې جوړ شوې مشورتي غونډې پر مهال د چابهار بندر په برخه کې د ګډو همکاریو ترڅنګ د سوداګرۍ، کرنې، کلتوري مسایلو او اقتصادي موضوعاتو په باب خبرې وشوې. په دې غونډه کې د ایران په استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین مجید تختروانچی برخه اخیستې وه. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې په دې غونډه کې د افغانستان پر وضعیت هم بحث وشو. په لړم یا قره میاشت کې هم د هند بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی افغانستان ته سفر کړی و چې له چابهار بندر د ګټې اخیستنې پر څرنګوالي د طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړي. چابهار بندر چې د هند لپاره ستراتیژیک اهمیت لري هند ته دا زمینه برابروي چې له افغانستان سره تجارتي راکړه ورکړه ولري. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر وایي نن او سبا به په قطر، متحده عرب اماراتو او اردن کې له چارواکو سره وګوري. اسعد الشیبانی پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د پنجشنبې په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ سعودي عربستان ته سفر پیل کړ. د سوریې نوی حکومت هڅه کوي چې د خلیج شتمن عرب هیوادونه د سوریې په بیارغونې کې مرستې ته وهڅوي. وروسته له دې چې د دسمبر میاشتې پر اتمه د احمد الشرع په مشرۍ د هیئت تحریر الشام ډلې وسلوالو د بشار الاسد رژیم نسکور کړ، دا د سوریې د نوي حکومت د یو پلاوي لومړی بهرنی سفر دی. د اسرائیل پوز پرون جمعه ویل چې د مخکنیو 4 ساعتونو پر مهال د حماس پر لسګونو اهدافو هوایي حملې کړې دي. د فلسطینیانو روغتیایي چارواکي وایي چې له پنجشنبې راهیسې تر پرون جمعې پورې تر 110 ډیر کسان وژل سوي دي. د پوځي عملیاتو او د مرګ ژوبلې د شمیر زیاتېدل د دې سبب سوي چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د څه کم 15 میاشتنۍ جګړې د ختمېدو لپاره فشارونه زیات سي. د اسرائیل مرکچان پرون د هغو مذاکرو د بیا پیل لپاره دوحې ته لاړل چې د قطر او مصر په منځګړیتوب پیل سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایډن ادارې یوه چارواکي چې د دغو مذاکرو په منځګړیتوب کې نقش لري له حماس غوښتنه کړې چې پر یوه موافقه سلا وکړي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. سپینه مانی وایي په سختي کار کوي چې د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړي مراسمو امنیت یقیني سي. په پام کې ده ډونالډ ټرمپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه د جنوري پر 6مه د وفاداری لوړه وکړي. د سپینه مانی د ملي امنیت شورا ویان جان کربي پرون جمعه د څرګندونی په داسال کې وکړي چې تر دې مخکې د نقلیه وسایطو په ذریعه د احتمالي حملو خبرداري ورکول شوی وو. کربي ویلي سپینه مانی د ټرمپ د ملي امنیت شورا له سلاکار مایک والت سره د هغې حمله په باب د د چړونو فایل شریکوي چې په نیو اورلینز کې د امریکا د یو پخوانی سرتیری لخوا د نیو کال په اول ورځ وسوه. دغه پخوانی سرتیری د 23 کلن شمس الدین جبار د لویزیانا ایالت په نیو اورلینز شار کې خپل موټر پر هغو خلکو ور برابر کړ چې نوې کال لمانځه. په پیښه کې د 15 کسانو د وژل کېدو او شاوخوا 150 نورو د چپې کېدو خبر تایید شوی دی. د روسیې په سنت پیټرزبرګ کې د پولکوو هوایي ډګر چارواکي وایي چې دغه هوایي ډګر ته د الوتکو تګ راتک چې نن سهار پر ځای وخت 9:00 او 45 دقیقې ځنډول شوی و بیرته پیل شو. د روسیې چارواکو مخکې اعلان کړی و چې دغه پریکړه د ملکي هوایي الوتکو د خوندیتوب لپاره سوې ده. د الوتکو تګ راتک پر ځای وخت د سهار 10:00 او 45 دقیقې بیرته پیل شو. د روسیې د هوایي چلند یو څارونکي بنسټ د الوتنو د ځنګ د پریکړې د مشخص دلیل په باب څه نو ویلي. خو د روسیې هوایي ډګرونه تر دې مخکې د اوکراین د بی پیلوټ الوتکو د حملو د خطر له کبله تړل شوي دي. د روسیې د لینینګراد والي الکساندر دروزدینکو ویلي چې روسي ځواکونو لوګا خلیج ته نږدې دوی بی پیلوټ الوتکې نسکوري کړې دي. او د چین په شمال کې د ترکاریو په یو بازار کې د اورلګیدو له کبله 8 کسان مړه شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. د چین دولتي تلویزیون سی سی ټی وی راپور ورکړی چې ټپیان د درمنن لپاره روغتون ته لیږدول شوي او کوم جدي خطر ورته پیښ نه دی. دغه اورنن په جنگ جیاکو شار کې لګیدلې. خو د علت په اړه څه نه دی ویل شوي. دا وا خبرونه. د ژوند رنگونه
دوستانو ستړي مشي د ژوند رنگونه د دیونه په خبرونه کې مو زه اجمل اندهر کله کوم. نن به د سیاست او سیاسي نندرو ل نړۍ لري ټولنیز ژوند ته ورشو. ژمه ده د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې واوري ورېدلې دي. اول ته چې واوري نه دي ورېدلې هم هوا سړه شوې ده. په ژمي کې د افغانستان خلک بیلابیل دودونه لري. عموما دا دودونه له دې کبله یي چې په ژمي کې په یخو سیمو یا سړو سیمو کې ښوونځي هم رخصتي، نور کارونه چې ورځني کارونه دي په ځانګړې توګه هغوی چې په کروندو کې کار کوي یا مالداري کوي، که څه هم مالداري خو په ژمي کې هم کار غواړي خو په کروندو کې کار نه کیږي او خلک په اصطلاح یو څه اضافي وخت لري. څوک پیتاو ته بنډارونه کوي، څوک شپې رونهیي، شپو کې ناستي مجلسونه کوي، ځینې ژمنۍ لوبې هم کوي او په یو ډول باندې دغه خپل وخت په اصطلاح ګډوي او تیروي. همدارنګه له ژمي سره د لاندې مسلې، د سندلې مسلې او نور هم تړلې دي. په دې خپرونه کې به له تاسو واورو چې ژمی او د ژمي دغه سړه هوا په څه تیروي، کار کوي که نه، بیکاری په کلي او سیمه کې مو خلک څه کوي په ژمي کې. په خپرونه کې را سره د پانتون پخانه استاد چې په ټولنیزو فرهنګي او کلتوري مسلو باندې ژور نظر لري، پوهان بشیر دودیال میلمه دی. له ده به واورو، د خپله خاطرې لري، خپله کیسې لري او د افغانستان ټولنه یې له نږدې کتلې ده. دودیال صاحب خبرونه ته ستړی مشي. زه خو چې په دا کوم هیواد کې اوسم دلته لمر په ندرت پیدا کیږي، غالبا چې د تا خوا و ته به م همدسي، خو نه پوهیږم چې په افغانستان کې تر دې لمر زیاتو او که څنګه. خو په ژمي کې به دغه پیتاوي ډېر تاوده و. اول خو یې راته دا توپیر ووایه، د افغانستان ژمی او د اروپا ژمی څه توپیر لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. وروسته د بسم الله څخه تاسو ته سلامونه عرض کوم او د راډیو درنو اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. همدارنګه د راډیو تخنیکي همکارانو نه هیروم، دوی ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ښه خبر مو وکړله. رښتیا هم د اقلیمي پلوه د لمر د ورځو او د وریها باران او واورې له لحاظه افغانستان د اروپایي هیوادو خصوصا د شمالي اروپا سره ډېر توپیر لري. مونږ په افغانستان کې له نیکه مرغه 270 ورځې لمر لرو، اما په اروپا کې ډېر په مشکل په 3 میاشتو کې تر یوې اندازې پورې لمر مهیا وي او د ورځ ساعتونه هم دلته ستونالی دي. په افغانستان کې کافی اندازه لمر باعث دی ګرځي چې هم زراعت ته فائدہ ورسیږي هم د خلکو صحت ته دیته. موږ تاسو پوهیږو چې د لمر وړانګې ویټامین ډي لري او دا د وجود لپاره ډیره کافی ده. ویټامین ډي په مصنوعي توګه او په غذایي مرکباتو په دې کې کم دی یا وجود ته نه رسیږي، یوازینی منبع دا ده. نو بیا په وختونو کې ژمه نظر اوس یو څه طولانی و، تقریبا دغه د عقرب د 15 نه به واورې شروع کېدلې او ژمی به شروع و. د جدې په اول چې څلی ورته وي دا خو مطلق به ژمی و.
دودیال صاحب، تاسو وایي مجلس به کوو، تاسو وایي چې یعنی اوس ژمی په افغانستان کې هم تاوده شوي دي، هغسې نه دي لکه
تاوده شوي دي، بې کیفیته شوي، بې برکته شوي دي، او هغه پخوانی توازن او تعادل د ژمي او اوړي د تودوخې او یخنۍ نه ده پاتې، او دا ښه خبر نه ده. تودېدل ښه خبر نه ده.
نو خلک خو ظاهرا خوشحالیږي، ویل څه کال ډېر تود ژمی دی، خوښي ورته.
دا خو یو مجبوري ده. دا اوسني خلک نو هغه پخواني تدابیر نیولی شي چې هغوی به ژمي ته څومره ترتیبات نیول او په ډېره خوشحالۍ او ډېر مؤثر او ډېر صحیح ترتیبات به و. نو دوی کله هغسې ترتیبات نیولی شي او بام نشي پاکولی.
دودیال صاحب، زه به تاسو سره خبرو ته دوام ورکوم. زه غواړم چې تاسو نه وروسته واورم چې پخوانیو ژمو کې افغانانو څه ډول کول، له ژمي سره یې څه ډول مبارزه کوله، یا څه ډول یې ځان تود ساته. همدارنګه زه غواړم چې د افغانستان خلکو ته یو څه دغه اروپا کې خلک له سړو سره څه برخورد کوي. اوس خو خیر ټیکنالوژي ده، تر دې مخکې دې خلکو په دې سړه هوا کې څنګه ژوند کوو او څنګه توانېدل چې هم کار وکړي، هم روزګار وکړي، هم پرمختګ وکړي، هم د ژمي دغه پرله پسې سړو او تیارو سره مبارزه وکړي. په دې باندې به زه او ته غږیږو. خو ما سره دا اوس له هلمند نه یو اوریدونکی دی، د ساحل نومیږي، د سره به خبرې وکم، د خپل سیمې نه به راته ووایي. ساحل صاحب، لومړی خو راته دا ووایه چې خپل نوم هم راته ووایه او له کومې سیمې نه خبرې کوئ.
زه اسد الله ساحل، د هلمند ګرشک ولسوالۍ، د حیدرآباد د سیمې څخه ستاسو سره اوس چلم کوم.
ساحل صاحب، ستړی مشي خپرونې ته. اسد الله ساحل د هلمند له ګرشک نه. په ګرشک کې دا اوس د تاسو په سیمه کې ژمی دی، اتمن په کاروندو کې به هم کارونه کمی یا به نه کیږي، که څه هم هلمند خو یو څه تود دی نسبتا. ځوانان خلک، د کلي خلک څه کوي؟ دغه پیتاو ته بنډارونه کوي که نه؟
بله بله، و که نو زموږ په سیمه کې پیران خو اوس ژمی، هغه د ژمی هغه موسم دی، هغه یعنی خلک چې ورته سله وایي یا ورته هغه چله وایي، نو هغه تر ټولو هغه د ژمی موسم چې دی همدغه دی. نو اوس پیران خو یخ دی، الحمدلله شکر دی، بارانونه وسوله او پیتایو ته خو نو خلک ناست دي. رښتیا هم زموږ په علاقه کې چې د سازمان علاقه چې ده، د ګرشک ولسوالۍ چې ده، ډېرې یو شینګې لري، نباتات پشکې زیات دي، او نو خلک غنمان یې کرلي دي. نو اوس بس نو لانجان یې کړي دي، دا پیتاو ته سار مال سره کښېني ته، داسې نو 19 بجو پورې تقریبا
خلک پوخای ډیر لاندې کول. وسم په ماغه پیمانه دي، تاسو په سیمه کې خلک لاندې کوي کنه؟ کم خلک کوي
دغه اطراف کې کوي ان شاء الله. وروره دغه اطراف کې بستی، دغه یخ چې کله راسي، دغه د جدي میاشت یا د قوس په میاشت کې بستی، داسې یو پسه په کور کې درولی، نو ګر کال هغه پسه ساتي، نو کله چې دغه یخ راسي، نو برغنمان چې ورته وکړي دته، خو زموږ په دغه سیمه کې اوس د غنمو موسم دی، نو دوی په دا ژمي کې دغه د مني په موسم کې غنم وکري، هغه مځکه ټوله مثال تخم شتو پاشي وکري، نو دغه وروسته بیا لاندې کوي، لاندې چوب کوي د شپې دخوا خپل، دغه پر چم نو غوښې خوري. بیا د لانجیانو په وخت کې دی، د کلي خلک ټول په اتفاق باندې لانجیان کوي، نو د هر چا په کوټه کې، د هر چا په کور کې د لانجیانو مراسم نیول کېږي، خلک راغواړي، خلک بدي. نو همدغسې مثال او سار مال کتاب یقین هم کوي. او بل داسې دی چې زموږ په سیمه کې پخوا چې زه خو هم داسې د یو تقریبا د یو دېرشو کالو یمه د سپېرو وروسته چې اورمه، اوس خلک دلته ډېر کار کوي، یعنی خلک دومره ناسته نه لري لکه پخوا چې درلودله. اوس هر سړی کوښښ کوي چې په یو کار ځان اخته کړي، خو پیتاونه چې دي مثال ډېر کم شوي دي. مثال یو سړی ناڅابه مثال چې یا پر کور ناست وي، نور ځوانان مثال یا په یو دنده وظیفه کې مثال په نور نور
مننه ساحل صاحب، دا راته ووایا چې ځوانان په څه باندې بوخت دي؟ عموما ځوان هلکان دا مکتبونو کې چې دي درسونه وایي، سبقونه چې وایي، مکتبونه یې تاسو په سیمه کې اوس هم دي که رخصت شوي؟
مکتبونه خو داسې دي وروره، زه خپله تقریبا د پنځلسو شپاړسو کاله وم چې دا زموږ والدین یا زموږ پلار چې هغه ښار ته بار شو، نو په ما یې الحمدلله شکر تحصیل وکړ، مکتب وویلې، بیا مې پښتو ادبیات پوهنځی خلاصه کړه په ښار کې، همدغسې فارمیسي او څانګه مې هم وویله. هلته په ښار کې مې تقریبا یو څو کاله د معلمۍ یا د استاذۍ وظیفه مخته وړله. نو بیا دا زموږ په علاقه کې مثال یو مکتب و، دا شل کاله سکوت و. نو کله چې اوسنی حکومت راغلی دی نو امنیت زیات دی، الحمدلله کراري ده مثال. نو زه خپل د احساس او د خپل د یو فکر په خاطر باندې دلته مې بېرته خپل د پلار کلي ته کډه راوړه. نو د دې مې یو ښوونځی پاله کوي رسمي دولتي، نو اوس دا ماشومان زده کړه کوي په اور سیم کې دي، سږ کال یې اول کال دی. او نور ځوانان چې دي ټول بېسواده دي، په سلو کې 80% بېسواده دي. نو یو دوه درې نه حساب چې هغه دیني زده کړې لري خو هم عصري زده کړې نه دي کړې.
او دوی په څه شي وخت تېروي؟ څه شي کوي دغه ځوانان؟ کروندو کې کار کوي، ایران ته مزدورۍ ته ځي، په کلو کې لوبې کوي، مثلا بنډارونه کوي، څه شي کوي؟ غالبا چې د ښاغلي ساحل غږ نور نه لرو، مننه تنه کوو، کوریا آباد دی
اوریدونکي. ځوانان مو چې دي
مهرباني ساحل صاحب، مخکې موږ قطع شو، وس وای
زموږ علاقه چې ده الحمدلله شکر دی، دغه سي کیسو څخه خلاص ده چې خلک یا ایران ته ولاړ سي یا پاکستان ته ولاړ سي یا نور هیوادو ته ولاړ سي. ځکه چې زموږ د سیمې خلک انشاءالله یو څه په ډوډۍ باندې ماړه دي، نو ځوانان چندانې بس دا خپل مځکو په کار اخته دي، د خپل مځکې زراعتي کارونه کوي. او اوس چې دغه نظام راغلی دی، دغه مټکې ډېر خلک په دغه نظامي بخش کې دندې اخلي.
ډېره زیاته مننه کوو. اسدالله ساحل و د هلمند له ګرشک نه د خپلې سیمې په اړه باندې او دغلته د خلکو د ژمنیو بوختیاو په اړه باندې راته وویل. بېرته راځو استاد دودیال ته راګرځو. دودیال صاحب، تاسو مخکې د وسنیو او پخوانیو ژمو توپیرونو ته اشاره وکړله، په آب و هوا باندې وغږیدلو، په مجموعي توګه په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې هوا توده شوې ده چې افغانستان هم د دغې تودوخې نه متاثره دی، نو ژمی توده شوي دي د پخوا په مقایسه باندې، خو بیا هم ساړه دي، واورې ورېږي، او دغه د اقلیمي بدلونونو سره بله خبره دا تړلې ده چې د هوا هغه کم نورمال سیر او جریان چې هغه بدلیږي، کله به یو ناڅاپه ډیر زیات ساړه راشي، کله به یو ناڅاپه ډیره تاوده هوا راشي، چې دغه طبیعي ګډوډي حس کیږي. اوس د افغانستان په ځینو سیمو کې کله واوري، کله سیلي، کله بارانی، کله ګلۍ. خو زه تر راځه چې په دې وغږیږو چې د تاسو فکر باندې پخا په افغانستان کې چې امکانات هم د اوس په مقایسه باندې کم و، خلکو د ژمي دودونه څه دودونه لرل، څنګه یې دغه د ژمي ساړه تیرول؟ ځکه د ما چې څومره یادیږي د خپلې حافظې له مخې ژمی یو څه سخت فصل و د خلکو لپاره، خلک به خپلو ماشومانو ته ورختاوه، حتی دغه عمر خوړلي سپینګیري عموما دغه مړینې به د دوی په ژمي کې ډېرېدلې، او لکه ژمی یو جدل و د کورنیو په وړاندې، او یو ستونزه وه چې دوی هر پلوه هڅه کوله تر څو له ژمي سلامت تر بل پسرلي پورې ووځي. د پخوا په اړه یې راته ووایه، بیا به یې په نن وغږیږو.
بیا بالکل صحیح ده، لکه تاسو چې مهرباني وکړله، پخوانی ژمی یو څه وخت هم زیات و او هوا به هم یخه وه، او د اوس په شان امکانات هم ډېر نه وو. اما په هغه وخت کې خلکو ډېر ښه تدابیر هم درلودلې، په هماغه محدودو امکاناتو او په هماغه عنعنوي او سنتي طریقه کې دوی تدابیر درلودل. اول مثلا د آذوقې په برخه کې معمولا زه به د کلیوالو خلکو ژوند درته وایم، البته په ښارونو کې بیا ژمی جدا و، په خصوصا په کابل ښار کې، دلته بیا تدابیر هم جدا و، د ژوند طرز هم په ژمي کې جدا و، مصروفیتونه هم جدا و. خو په کلیو په اطرافونو کې په سړو سیمو کې پرته د لغمان او د جلال آباد د تودو سیمو نه، نور بالعموم په سړو سیمو کې به خلکو د آذوقې دپاره وړی به دوی خپل فصلونه غنم به ریبلی و دا با پا کندوانو کیو پا منی که با جوار وره بلشوله او که شوله بچا کرده نو آغا شوله با هم پایکوگانو تا ویوره و بای که کوله او ریج بشوله دوی با دا پا خرکین و کندوانو که زی پزای کوله دا با دا غا دی میزان دی پینزلسم نوروز تا معمولا چه دی غنم و دی آبیاری ضرورت به رفع شو او نور به کروندو تا او به نوی پکار تا او به پجرند ورسامی کرده نو اگه وقت که اوی جرنده ویده او با دا جرنده به شروع شده مخی درگنه به جرنده خلق به دیر مصروف و پکروندو که الله و نور و مالداری و دا با یو او بلده چه او با تا به ضرورت و کرونده تا نو پا دا اگه وقت که باید ها دی میزان و آخر تا خصوصا نقرب که نور به غنم همه کرول شد دیوات ریمات ری ضرورت بنو و با زیاد شولی او دا غجران دود که با نو غنم بای ورول جوار بای ورول او دا بای وره کوله دا بای چه وره کرده و برت بای دارا ورول پا کندوانو که بای دیجی میده پاره زخیره کرده دا شو دی غلی خبره اما دی پاره بیا دوی برالاوه وچ توت ساتل پوری که باید توت را طول کری و بیا پجیمی که دا غدی او با منگی و گری بعضی بدا مات و بعضی بدا استفاده نپاتی و سری و پا دی که باید دا غد توت زخیره کل دی جمعی دی پاره او دیر خوندول دیر بهترین شیو دی جمعی دی پاره سنزل باید زخیره کلی چا با که دی زردالو او دی منو باغونو در رو دل دا غد باید هم وچه ولی وست متاسفانه دا دی وچولو خبر نشته ده رومی بانجان حتی پیاز با وچه دله دا با دوی دی جمعی دی ازوکه دی پاره بود البته پا شمالی که دی خرطو یا و نو زرف و دو و طرفونه با انگور پکیه که دل دیتای کنگینه ویده دا مختلف هم میوه هم غله هم دا با زمیت زخیره کل آقا کورنیو چه اقتصاد بیخو دوی با دی نور مالدانی ترسنگ پا ووری که یا پسه هم ساتلی بود داگه پسه با هم داگه دی اقرب میاش که چه هوا به یخش ولی دوی بدا حلال که اولانده بیورده ویلی نو آقا داخلی احشا جگر و زده بودا دا بای تازه پوخ که و آقا غاری چو بود چه لمرتوائی دا بای توته توته که دا بای دی غاری پتوگه او سات یخ هوا که او غاش بای میده میده که لپ خادو که بای زورنده که مالگه بای پیوا چه ولی دا با دلاندی غاش و دا با وچش ولی او دا بای بیا پا دستی لرگین و صندوقونو که دا بای که خود دا با تر پسر لی پوری ورسه بسوه نو پا دی ترتیب سره دی ورو دی جوارو دی وچو توتو سنزلی وچو رومی بانجانو ترسنگ با دوی غوخ هم در رودله البته زنی سیمی که منگا صابه هم در رودل کدو کدو بای دیجی میده پار ساتلی و تور بانجان با هم وچ کلی و دا تور بانجان بای چلور برخی کل دا بای تناب که بای منی که بجورن کلی و دا بای وچ کل دا طول مسائل و اما اگه چه دوی تازه استفاده که ولی دا امکانات برابر کری و چه دی جمعی دی پاره هم ذخیره کی. دی لبنیات پا وقتی معمولا پا جمعی که دی غواگان و شدی کمی دلی. نو دوی با پا روی که کرد جور کری و. اگه شدی چه دوی با تازه خوردلی دی اگه ترسنگ با دوی مسته کردی. اگه مسته با یه وش عربلی پا مطلب که پزک که فرماندانو سر به وشار بله دا به بیا کچ کرد کچ بیچ واقع استا شنبه با پاتی شده شنبه نو به چوله چه استفاده و کرد اگر نور به اضافی به چکه کرد دا تکر خلطه با سوخ معمولا سپین سان پده که بای که خود اگر او با بای او باتلی چکه کچکه من استفاده که ولی اگر اختیاری کنه غیر دقن اگر به دست گرد گرد دوره کرده که بای خود یا المرد یا دسی چندان شدید المرد بچه نو بوده گتا که بای خود دیرن و کرد کرد شد خمال گه بای زیاده و چه کیفیتی بساتیو چی پا دی کسی بدوی دی لبنیاتو نینوالی تر میوی تر سبو ده شفتل و چکل شفتل چشم که جواری سره دیر مفیده دیر خونده وره و دا پا دی هر برخه که دا آمادگی در روده ل که دی غاک برخه و دا لحمیات و شحمیات وازده و چکلی وازده لحمیات و شحمیات و سبزیجات و میوجات و
نو دودیال سب پا دی ترتیب بانده ده غزین شهان چه وست پا حواسانه بانده پا زنگلی تو گه پا خارونو که بدل شوی دی لکه دی لان دی وخا یا وچا وخا لموریج و سر خلق واری ولری او یا تاسو داده کرتو یادوانه وکرلا ای تاسو فکر باندې دا دی پوخا وخت ضرورتونه و چې وسته دی کلتور یا دی خلکو دی طبي یا مزاج و برخه ګرځیدلی
بالکل بالکل. اما دغه د لاندې غوښه چې هغسې پخېدله په هغه وخت کې کله چې دغه میندې به د ماښام تنور وکړي نو د ماښام ډوډۍ به یې چې برابره کړه په دې تنور کې به اور پاتې و د تاوخانې په تنور کې. بیا به دغه غوښه به یې په کټو کې کېښودله نو دا تنور په سر به یې لږ اور ولیده هغه به شو څه ناڅه اوبو کې به جوړ شوله خو په ټوله شپه به یې دا بیا دغه د تنور په ایرو کې کېښودله دا کټو. هغه خوند چې هغې غوښې درلود دا اوس چې دیګو بخار و دا نورو دیګو کې دوی وچه غوښه پخوي دا هسې یو شی دی لکه پلاستیک لکه پلاستیکي ګوله یا بل شی بل شی دا هغه کیفیت ته نه رسېږي هغه د کټوي هغه جدا
دا یې څنګه ګرمول یعنې دغه د کور د تودوخې لپاره د مرکز ګرمۍ کوم سیستم خو حتمن نه و کومې طریقې کارولې او دا راته ووایه چې دوی دغه وخت ځکه هغې وخت کې ډېر دغه معاصر کارونه نه وو چا موټر نه چلوه څوک ښارونو ته ډېر نه تلله ماموریتونه کم وو معلومه خبره ده چې د خلکو وزګاري ډېره وه دغه وزګار وخت یې پته تېره وه.
بالکل اول خو د تودولو خبر وکړه کنه
وو اول د کورونو د تودوخې لپاره یې څه کول
د تودولو دپاره دوی تواخانې ورته ویلې دا د دوی هغه د اوسېدلو د کوټې تر څنګ به یوه بله کوټه وه هغه به لږ څه ژوره وه نو په هغه ځای کې به تنور وه هغه تنور به دوه مورۍ درلودلې یوه مورۍ به د تناره ته هوا راسته چې اور تازه پاتې شي اور بل شي اور ولګېږي بله به د دغې کوټې خواته تېره شوې وه او دا کوټې کې به دوه یا درې شبکې شوې وه دغه مورۍ دا به بیا داسې وړاندې بل مقابل دیوال کې به دا په هغه دیوال کې به سوري کې به پاس ختلی چې دغه لوګۍ وکېږي نو کله به چې ماښام تنور بل شو علاوه د دې نه چې په هغه باندې به څه ناڅه یو کټو مچو چې به یې پاخه کړلې دغه د اور لمبې به ټولې دغه کوټې ته تللې په دغه مورۍ کې او په دغه شبکو کې به تقسیم شولې دا د تواخانې دا ځمکه به داسې توده شوله چې تر سبا پورې به یې تودوخه احساس کېدله. بعضې وخت به دغه د قدیمي امامونو په شان بالکل یو څوک پکې خولی کېده او دا د روسیې نه به یې به پاس لوګۍ خوته بیا نو چې اور به ختم شو ډوډۍ به یې پخه کړله پاس د سکیورټی دا به اخلې نور به د تنور سر بند کړه دغه تنور به تر سبا سهار پورې چودو سبا سهار به بیا د سهار اورونه بلېدلې نو دا تواخانه ډېر یو صحیح ډېر یو د ګاز خطر هم نه و د حریق خطر هم نه و د زغالو خطر هم نه و فقطله د تواخانې دیوالونه ځمکه دا به تاوده و دا د تاودولو او مصروفیتونه په مني کې به کښتو کار ختم شو خو د ژرندې کارونه به لاوو دا به هم دوی خلاص کړل بیا به وروسته دغه نه دوی د خپلې مالداري دپاره دغه بېده به یې چې اوړی به یې شفتله سره پېچلې وه بېدې به یې جوړې کړې وې دا به یې کادانو ته کړلې بوس به یې تیار هلته اچولي وو د دې ترتیبات د مالداري دپاره ده نو بیا په ژمي کې دوی خورانو به دغه د مالداري دغه غوژلې پاکولو دا یو ډېر وخت به یې غوښته دغه ځوانانو هلکانو دوی به په دې باندې دا د مالداري د ژمي ترتیبات نیول سپین ګیري به معمولا کومې ورځې به چې لمر و د جومات اړخ کې به صوفي و چوترې وې دغلته به څه ناڅه لمر به و دوی به زر زر هغه واوره به وتوګله هغه به لږ وچه شو لږ به دغلته به ناست و خصوصا د ماسکیم د لمانځه نه وروسته تر مازدیګره بیا د مازدیګر لمانځه کې هغه جوماتونه هم دغسې آتشخانه درلودله هلته به د جومات خادم اور بله او جومات به تود شو او دننه جومات کې به یا لوخی هوارې وي یا پزی هغه عطر او هغه خوشبویي چې دغه پوزي او عطر درلوده نن ورځ فرانسوي عطر یې هم نه لري نو بیا به دوی مازدیګر چې کله جومات تود شو آتشخانه اور به مړ کړه نو دوی به دننه شو مازدیګر لمونځ به یې وکړه ماښام لمونځ به یې هم هغلته وکړه پس چې ماښام لمانځه نه به سپین ګیري لاړلې کورونو ته بیا به نو ډوډۍ تیارېدله او ډوډۍ به یې خوړله ځوانانو به هم مالونه ځای پرې کړي وو غوجلې ته به یې نه کړي وو او د کور ښځینهو به د پخلي او د تنور کار کړی وو نو چې ډوډۍ به خوړله بیا ماخوستن لمانځه ته به سپین ګیري جومات ته تلله او بېرته به راغلل شپې اوږدې وې بیا به دوی که چیرې وخت به وو په کور کې به یو نیم سپین ګیري او قدیمي پخوانۍ بوډا انیګانې به کوي هغوی به کیسې کولې عجیبې کیسې به وې د دې او د پري و د نیکی او بدی او د خلکو کیسې په وی داتې بلا بلا د ماشومان ورټول نو بیا به د شپې به استراحت کوو چې د ورځې به ستومانو کارونه به سبا بیا وخت پاڅېدل چې د منځه خبره
خبره دا دې ټنګ ټکور بندارونه په ځینو ځایونو کې دود و نه پوهېږم چې هغه په دوبي کې ډېر و او که په ټول افغانستان کې نه خو په ځینو سیمو کې به و چې ځوانان به په حجرو کې راټولېدل او هلته به یې مجلسونه کول
دا مجلسونه به هم و البته دا په ټولو ولایتونو کې دغسې نه و په نورو ولایتونو کې د ټنګ ټکور مسایل و دا به په ودونو کې به و یا به مثلا د جشنونو د نوروزو په دغه وخت کې و د ژمي دخوا به دا ډېر نه و البته په مشرقي ولایتونو کې بیا حجرې وې په سړو سیمو کې دا رواج نه و بیا په مشرقي خواته په حجرو کې به دا سندرغاړي هم راتلل نو دیو ته به شاعران ویلې او بیا دغه رباب و دا به ول سړو سیمو کې د موسیقي پروګرامونه چند چکور دا یوازې ودونو کې و
ډېره زیاته مننه یو پوښتنه بلم کوم بیا یو اوریدونکی راخلم یو اوریدونکی را سره دی دا به راواخلم بیا به تاسو ته راشم مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي
د توسي مستاسو د ایمي همکار او اوریدونکی د زابل ولایت سعودي ولسوالۍ څخه نودین صاحب ته او ستاسو د قدر وړ پخوانی میلمه سولیر شیزري اناني مستمره په یاد کړی سلامونه او نیکتهري او احترامات وړاندې کوم
ډیره زیاته مننه کوو توخی صاحب خپرونې ته ستړی مشي دودیال صاحب استاد د پانتون و دی اوس هم هیواد نه مسافر شوی تاسو راته ووایئ چې تاسو په سیمه کې په زابل کې څنګه دی ژمی هم څنګه دی او د پخوانیو او اوسنیو ژمو ترمنځ توپیر په څه کې دی خلکو پخوا څه کول چې اوسنیو ژمو کې نه کوي پخوا یې څه ستونزې لرلې چې اوس یې نه لري اوس څه ستونزې لري چې پخوا یې نه لرلې
زموږ زمای خو ډېر ښه زمای ده تر اوسه پورې داسې ډېر سخت یخن نشته د دوې درې ورځې کېږي چې بارانونه او واورې ووري نن هم واوره ورېده تېره شپه هم واوره لوېدلې وه خو البته هوا ګرمه وویلېده نو زمای ښه زمای ده نو لکه څنګه چې دودیال صاحب د توخاني تعریف وکاو موږ اوس فیل حاله ده زه هم پر هغه توخانه ناست یم چې هغه یې تعریف وکاو نو دا یو ډېر ښه شی ده موږ په دې ځنه کې د توخانو څخه ډېر کار اخو د کسیز موسمه سړه ده او موږ اوس هم د پخوا په شان لاندې کوو لاندې موږ یو پسه وساتو وری واخو بیا یې چاخ کړو نو داسې هوا سړه شي او کښت زراعت و دا شنه شان تمام شي بیا نو رامژ حلال کړو بیا نو د قریبان سره را غواړو او د کلي بعضې هغه مخور خلک یا خلک سی موږ ډېر علاقه ورسره لرو مېلمانه کوو بیا نو موږ دغه د پسه بیلبند په خو دېته موږ تیینې وایو په پښتو عربي لفظ کې نو دا تیینې هم پاخه کړو او څه شروع ورسره تیار کړو نو دا اوس هم زموږ دودو د ستورو عنانه ده خو بعضې عنانې پاتې شوي دي موږ ته پخوانۍ عنانه اوس دا دودیال صاحب را په یاد کړه موږ چې کښېنې وو موږ به ولاړو وو کوڅو ته په دې کوڅو کې به موږ چکۍ کولې یا به م دا چکۍ کولې یا به م
کله کې تشریح کې تو خسب دا کلمه چې تاسو ټکۍ
و چکۍ چې کاپې دا به موږ په لاس کې یو شی پټ کړی مثلا بیا به م دا شوی
او چې په کوم لاس کې دی او
او په کوم لاس کې دا لاس پټ کړه دغه راک بیا به نو یو شی په دا لاس کې پټ کړی وو نو داسې به م دغه کوي بیا به م حساب پر کوو مثلا تر سلو پورې چاسې به ډېرې زر زر ډېر دغه لاس څخه دغه جنس یا دا جز را وکېښ نو دا به یو دوه درې پنځه تر سلو پورې به حساب رسېدی دا به م کوو یا به م باچا وزیر کوو یو څوک به باچا و یو به وزیر و بیا به م یو بړوی شکېلله بیاسې به مثلا دا به دوی پر یوه اړخ باندې واوښته دې ته موږ غل وایو دا به غل سی بیا به نو باچا امر وکړي چې څو درې یې ووهم بیا به نو دا موږ خو دا پر څو مزی کړی وو بیا به نو دغه سړی په درو باندې واوو نو دا پخوانۍ عنانې وې که بډوی یې م کولې خوسیان هم کوو بډوی یې م کولې نو اوس هغه ټول په وخت ز مرور د زمان سره لاړې او یو خاطره به زه درته ووایم. زه طالب وم استیدم په اجره کې بیا سه به زموږ یو وخت چیرې شروع پیدا کړ د زموږ ډوډۍ به درې چاته وه یعنې د سورسک وریځ او غنمنه ډوډۍ بیا به مو دا شروع پر توله دونه غربت وو چې موږ به دا ډوډۍ خوړه دا به درې سره پر لسر ډېره کړې وو بیا به سربېره شروع پر تو کړ نو دا دونه مسکنت او غربت وو. او داسې وخت راغی چې زموږ یو طالب وو په اجره کې راسره استېدی صابون نه وو بیا یې د کالي په یو ځای باندې دی لږ نقې صابون وو او هغه ډېر پاک سی بیا یې وویل کس کې ما ډېر صابون درلودی نو به مې دا ټول کالي همدا شانې پاک سوي وو. نو دونه غربت او دونه مسکنت خو پخوا
تقریبا غربی وادونو کې امداد مرکز گرمی سیستم روس دودیل سب کې دې شي په دې اړه باندې بهتر لمانه وغږیږي دې ته ورته یا دې ته نږدې یو څه دي خودوی هغه د انرژي وسیله لک فرق کوي دغه وس چې ګیس دی یا ګاز دی چې طبیعي ګاز دی یا تیل دی دی د کورونو د تودولو سیستمونه به دغلط اتمن بدل کړي خصوصا په غزنی تاسو په زابل په سړو سیمو کې
څنګه څه تجربه خو خود ورغلې د خطوخانی وسم موجود دي پر توخانو سربیا د خونو وس وخت اثر سي یا موږ د ګاز بخاري هم لګرو دا بلو یا چای پر پخو یا اوبه پر تودو نو توخانی اوس هم دودو دستور د دانه دی پاتې سوی ځکه چې دا ډېر اقتصادي شی ده. یو خو تلیر د ساته دغه خونه تودی دا خونه لکه څنګه چې ده وویل په یو تس کې موږ دالیز ورته وایو په دې کې بیا درې دانې چرۍ د خونې په مابین کې موږ ولاړو په دې چرۍ کې له دا تناره د خور ځي یا هلته په پای کې دا سره یوځای شوي د دې کې بیا موږ دودکش وایو دا دوګ یتر دی دوتکاش وځي بیا په دې تنار کې موږ وبزدو دا وبه هم تو دیږي او ډوډۍ موږ باندې پخېږي. نو دا په خوا به موږ تر دغه ځای باندې کټو موږ هغه شی ته وایو چې له پخې خاورې دغه به موږ یو شی جوړ کړي بیا به دا کټو پر دې دغه باندې کول پر دې تنار باندې بیا به نو موږ ورته خوشاله وو کښنی وو موږ بولنن کټو باندې ده دا کټو به هم رښتیا هم لکه داسې وویل پر دې تناره باندې موږ پخوله خو دا تنور اوس هم دود او دستور ده ولو که اوس د ګاز تنورونه هم راوتلي دي خو دا تنورونه موږ له خاورې جوړوو له پخې خاورې څخه جوړ شوي دي دلې اوس بعضې خلک دا کاروبار کوي دا خرڅېږي. نو بیا دا تنور موږ پوخ کړو بیا په دا تخانه کې کښېږو نو دا زموږ پخوانی دود او دستور او عنعنې وي خو بیا هم پخوانی نور شان هم دغسې وو موږ به مالونه څرول غرو ته به تلو بیا به په دا غرو کې واښه کول دا واښه به بیا راوړو کورو ته دا مالو ته به م راوړو وچول به م نو دا پخواني شیان وو موږ به دا بوټي په شا راوړو
تو خاصب زبیر تر اگر زما دودیال سیب ته پکتی و پختنه در نکوم بلکې یو پختنه کې دولن ځوابونه راکړه. یو دا چې فکر کوي چې دغه د ټکنالوژۍ پرمختګ د خلکو ژوند د پخا کلونو په مقایسه باندې اسانه کړي او دا راته وایي چې د تاسو ویل چې خلکو مالونه ساتل او د ته واخه زیرمه کول مالداری د پخا په مقایسه باندې کمه شوې ده کنا ځکه چې پخا خلکو فکر کوي ډیر مالداری لرل او اوس کمه لري کنا مالداری په هماغه کچته دغه دواړه پوښتنې راته ځواب کړي.
او د داخرنی پوښتنې ځواب به درکړم چې تقریبا اویا پیسه د مالداری کمه شوې ده ځکه چې زموږ مالداری سی وه پخوا کوچان وو دا کوچان وخت ټول ځایان سوي دي دغو په دښتو کې باورې جوړې کړې دي سولر انرژي د ښکار اخي نو او بل د کوچانو د مینې ژوند د زندګي د مالچر دا ټول ختم شوی د دښتې ټولې وشنې دي. نو مالداري بالکل ډېره کمه شوې ده د پخوا په پرتله تقریبا شپېته او یا فیصد مالداري کمه شوې ده. او د دومې پوښتنې ځواب به داسې درکړم چې رښتیا هم دا اوس زمانہ سیده دا اسانه ده خو خوشحالي د غونه نسته په خا ډیره خوشحالي وو اوس ګوره په خا به موږ اسری شان نه درلودو د غیری به موږ په یو باندې کول دا غوبل د درمن د غنم په غیو ورول نو وسا غدي هذا تريشلان استاد غنم بخطل دي دي بدا طول دغدي نو وس د پخا سیستم سری شانو بدل کړی دا او اسرحت وستر پخا ډیر د خوشحالي د غونه نسته
مننه کو تو حساب ډیر مننه کوم آباد چې خپل خاطري او کسی مراسر شریک کړلې دودیال سب تاسو دا منئ چې پخا خلک خوخ و خو په ستونزمنو شرایطو کې و او وس خلک ستونزې کمې شوي اول خدای راته وایي چې کمې شوي رښتیا دا ټکنالوژي د خلکو ستونزې کمې کړي کني دي کمې کړي خصوصا د ژمي په ارتباط باندې او د خلکو روحي سکون او هغه پخوانی اجتماعي ژوند او بافتونه او تړاوونه اما سي پاتې دي او کنه
ټکنالوژي متاسفانه هغه هیوادونو چې ټکنالوژي تولید کړی ده هغوی د خپلو شرایطو دپاره دا جوړه کړې ده افغانستان کې موږ دغه ټکنالوژي ښه نه شو استعمالولی ډېر ورسره په تکلیف یاستو مثلا دغه غازي بخاري دا څومره موږ ته حتی تلفات رسایی د دې لپاره ګاز بیا خو د دې ګاز لپاره لازم ذخیره ځایونه لرو دغه څه دغه موټر چې موږ تاسو ورته خوشاله یو چې ټکنالوژي ده نن تقریبا زیاتره خلک شاشي موټر لري دې څومره هوا خرابه کړه دا څومره تکلیفونه لري په دې ترتیب سره اما یو ټکنالوژي چې دغه ټلیفونونه دي دا ډېره خلکو ته لوی اسانتیا راوستې ده ځایونو کې چې برق شته ده دې برق ډېره اسانتیا راوستې ده په ښارونو کې خو موږ ټولو ځایونو ته برق نه شو رسولی دغه د ټکنالوژي ځینې ډولونه لکه برېښنا لکه ټلیفون لکه آموزشي وسایل دا ټول ډېر ښه دي ډېره غوره ترې استفاده کېږي خلکو ترې ګټه اوچته کړې ده ولې یو شمېر نورې متاسفانه خصوصا دغه د تودولو او د پخولو دا متاسفانه مصارف زیات لري او موږ خپل ګاز نه لرو ورته خپل نفت نه لرو او دا د دې بیاغه استعمال هم چې د متاسفانه بعض وختونه خلکو ته زیان رسوي نو ټکنالوژي هم مثبت اړخونه لري هم اسانتیاوې لري او هم خپلې ځانګړې ستونزې لري او مصارف لري خو د هرې برخې ټکنالوژي فرق کوي پخوا چې وو ډېر پخوا هغه وخت کې چې موټر ډېر نه و مروج هغه خو جدا ژوند و بیا وروسته چې دغه نقلیه وسایط راغلل هم دغه بسونه و لوی بسونه دا ښه و دی و یو بس به چې همدغه مره تیل چې وړوکی موټر یې مصرفوي هغه بس به هم مصرفول خو هغه به شپېته اویا نفره انتقالوله نو په دې ترتیب به هغه یو نظم هم درلودل او چاپېریال ته یې ډېر ضرر نه درلود اوس دا وړ موټر دي ګڼه ګوڼه هم زیاته کړې ده او د انرژي د موادو مصرف یې هم ډېر زیات ده اما خدمات او انتقالات یې په هغه حجم
بله خبره موټرو سره دودال سبزه به در یاده کړم چې دا تړلې ده چې موږ موټر ادا اره ټکنالوژي چې راځي دې سره یو سیفټي یا د حفاظتي لارښودي چې څنګه د ټکنالوژي په خوندي توګه وکاروي یا څه حفاظتي اقدامات وکړي مثلا تاسو به ګورئ د ګازو د یار موټر چې ګاز انتقالي شاته ډېر سری سری نښې ورته لګولې چې دا خطرناک دي په کورونو کې همداسې ګاز په ډېر احتیاط سره کارول مثلا ترافیکي پیښې په افغانستان کې د موټرو په راتګ سره ډېرې شوې دي چې خلک موټر هغه څخل چې ترافیکي قوانین دي هغه څخل چې قواعد دي حتی ما تر اوسه پورې هیڅ افغان په افغانستان کې ونه لیدې ما په یاد باندې چې هغه دغه پټۍ تړلې دي غاړي نو دا شیان هم ورسره تړلې
بالکل دلته تاسو ګورئ په اروپا کې په دې حتی په ایران کې باسکل چې تر څو د مخې څراغ روښانه نه وي جوړ نه وي او شاته وړوکی څراغ روښانه نه وي او د هغه سړي خولۍ د باسکل دای په سر نه وي حتی د ځنګلونو کې دا پتون لاندې دلته یو نوی هغه دي دا اغوندي تر څو دا ټول تجهیزات د باسکل دپاره ونه لري هغه جریمه کېږي دغه نه باسکل اخیستل کېږي نو تاسو فکر وکړئ د باسکل د نیولې دغسې تر موټرو پورې موټرو کې هم دا حفاظتي وسایل شته دي او دغه د محروقاتي موادو انتقال دا ډېر مهمه ده بعضې وخت به ما د کابل کې ځینې ټانکرونه لیدل د ولایتو په لاس د کندهار او د هرات او د دې خانه به چې دا ګاز به یې راوړ تیل به یې راوړل دا یو زنجیر لري چې دا باید حتماً د سړک سره د ځمکې سره وصل وي ځوړند وي خو دې ته به چې ما کتل دا زنجیر به یې پرې کړی وو یا به نه وو دا په خپله ډېر سخت خطر ده موږ دومره بې احتیاط یاستو او دا هېچا ورته نه ویلي نه دا دولت نه ترافیک هېچا ته دا هدایت نه ورکول کېده چې دغه د ګاز او د تیلو د انتقال ټانکرونه باید حتما زنځیر ولري او دا چې نور څومره تدابیر باید ولري داخو لاڅکه نو موږ په دې سره متاسفانه ما چې تاسو ته ارزو کې چې ټکنالوژي راغلي من هیڅ یو سهوله باید موږ ورته استفاده کړو خو هغه تدابیر چې ورته په کار دي هغه ورته نه لرو نو ځکه موږ ته اوس ډېره اسانه او بې خطره نه تمامېږي.
دودیال صاحب دره ته وایي چې ټولنیز بافت ټولنیز دودونه او د خلکو دغه روحي سکون آرامي که سړی سخته ده یعنی ډیټا نشته دی معلومات داسې پاخه موږ نه لرو چې پرېکړه پې وکړو خو بیا هم تاسو د خپلې تجربې له مخې راته ووایئ چې خلک پخوا د دوی د اجتماعي ژوند او ټولنیز ژوند له یو بل سره راشه درشه آرامي سکون له یو بل سره په سوله کې ژوند بهتره و که اوس په هغه ټولنیزو بافتونو کې او په ټولنیز ژوند په څرنګوالي کې اوس بهتري راغلی؟
مګر حتی په پوهنتونو کې یو مضمون رامنځته کړ په نوم د رورال سوسیالوژي یا کلیوالي ټولنپوهنه او دغسې د خلکو حافظه کې چې دي او دغسې دا موږ چې ګورو په واقعي طور سره په کلیو کې د خلکو ترمنځ عواطف دوستي روابط تګ راتک ناسته ولاړه دا ډېره توده صمیمانه بېغرضانه او مخلصانه وه همکاري او تعاون ډېر زیات و پخوا اوس یا دا خلک رسیدګي نشي کولی یا دا ده چې دغه بعضې وسایل هر چا خپل ځان ته پیدا کړي دي یو نوع ځان بې نیازه او غیر محتاج ګڼي او مصروفیتونه هم په همدې ترتیب نو د ژوند هغه کیفیت چې پخوا و هغومره ناسته وړه له راشه درشه چې پخوا به دغومره چې احترام کشرانو مشرانو ته درلوده او مشرانو په کشرانو شفقت درلوده هغه اوس نه ده پاتې متاسفانه. نو په همدې خاطر ویل کېږي چې ژوند بې کیفیته ده. دغه تلویزیون او فیسبوک او تلیفون که دا هم نه وای نو بیا خو حتی اصل همدغه عوامل دي همدا دي
دا جګړو څومره اغېز کړی دی دودیال صاحب وبخی په دې خلکو په دغه ټولنیز فکری بدلون باندې زه نه پوهېږم تاسو پوهېږئ څه اصطلاح ورته وکاروم خو د خلکو دغه بدلون چې راغلی د دوی په روابطو کې د دوی په عواطفو کې حتی فکر کوي چې جګړې او اوږدمهاله جګړې د لسیزو جګړې دا هم بیا اغېزې نه وي؟
دا خو فوق العاده موږ خو چې ډېر خفه یاستو دا د جنګ بیا بېل تاثیرات دي دې ته تخیلي تاثیرات وایي. دا تخیلي تاثیرات د جنګونو او د ډېرو بدو بحرانونو دا یو وخت کې په اروپا او په دې ځایونو کې هم دا مطالعه شولې. په هندوستان کې انګریز داسې یو شدید جنګ اعلان کړ د انګلستان خلکو سره چې حتی هندیانو د خپل مالګې نه د خپل وطن د مالګې نه استفاده نه شي کولی او په افریقایانو هم دغسې. دا په مجموع کې په علمي شکل سره دا مطالعه شولې څېړنه وشوله چې جنګ په جوامعو باندې څومره منفي تاثیر وکړه علاوه د دې نه چې خشونت زیات کړ د خلکو تر منځ دښمني او بدبیني رامنځته کړه ده په فزیکي ډول یې د خلکو وسایل جوان د کورو دا خراب کړل او اقتصادونه یې وځپل. د دې نه برعلاوه د انسانانو په عواطف د دوی په روابطو په دې رسم رواج و عنعناتو په دې باندې هم ډېر بد تاثیر وکړ بیا خصوصا په افغانستان کې. په افغانستان کې جنګ بیا داسې و چې بهرنیان به هم و خو دغومره چې افغانانو په خپل منځ کې جنګ وکړ او یو بل یې ووژل یو بل سره بدبیني پیدا کړه خارجیانو سره نه هغه خارجیان چې راغلل او بېرته لاړل اوس هغوی خپل ښه ژوند لري او خلک ورسره دښمني هم نوره نه پالي او نه ورسره دښمني کولی شي یو سره هم اما خپل منځ کې دښمني دغه د پاتې ده د خپل منځ دښمني دغه څه پاتې ده. سیاسون هم په خلاص ولې هغوی هم بېغمه دي او دوی چې ورته هغه اشغالګر ویلې هغه هم بېغمه زموږ سیل کوي اما د ولسونو ترمنځ د کورنیو ترمنځ د دوستانو ترمنځ دا دښمني پاتې ده او دا کینه پاتې ده او دا اوس هم خبرې کته پورته کېږي او بل ته پیغورونه ورکوي. دا ډېره بده خبره ده که جنګ تېر هم البته دا تخلیوي تاثیرات دا په علمي توګه مطالعه شوي دي. تخلیوي تاثیرات د فرهنګ تخلیوي تاثیرات د اسکان د خلکو د میشت کولو د سیتلمنت تخلیوي تاثیرات د اقتصاد تولید او عواید دا په بیلابیلو برخو کې دا کتل کېږي. دا نو بیا ډېر یو لوی بحث ده، خصوصا په افغانستان کې دا باید جدا وڅېړل شي. آی کاش کې مونږ دا یو ځلې وڅېړو چې په اقتصاد کې مونږ دا تاثیرات څومره تر سترګو شولې، د خلکو په روابطو او عواطفو کې، د ځوان نسل په روزنه کې، د خشونت په پراخېدلو کې، د کلتور په تخریب کې، په مجموع کې کلتور، د خلکو فرهنګ او عنعناتو، تاریخي میراثو، دا ټول دا هر برخه یو یو جدا جدا فصل ده چې په دې باندې باید څېړنه وشي او ډېر خفه یو. اما هیچا دې ته توجه ونه کړله. زمونږ علمي مراکزو یوه هم د جګړو په تخریبي تاثیراتو تحقیق او څېړنه ونه کړله. دا په دې خاطر ضرور ده چې ځوانان دا وګوري، مطالعه کړي او پند ترې واخلي. او بله خبره دا ده چې اروپا په هغه وخت کې د دې دانشمندانو ډېر ژر اقدام وکړ د جګړو له امله د تخریبي تاثیراتو په رفع کولو کې. په همدې خاطر د دوی صنعت ګړندی پرمختګ وکړ او روابط یې کاملا نوي شول اجتماعي. دا یو جدا بحث دی. جنګونو جنګ تاثیر د افغانستان په ټولنې تر ټولو نه ژور او بد دی.
مننه دودیال صاحب. کیدلی شي دا هم جالب بحث دی چې په یوه بله خپرونه کې کیدلی شي په دې وغږیږو چې له جګړو وروسته په ټولنه کې ټولنیز دود، د خلکو ترمنځ روابط، د خلکو په عواطفو او په روابطو اجتماعي بافت باندې اغیزې څه دي. یو اوریدونکی راخلو، زه بیرته تاسو ته راګرځم. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟ ستړی مشي خپرونې ته خدای دې راوله. مهرباني وکړئ د خپلې سیمې راته وایا تل صاحب، څنګه دی ژمی، څنګه روان دی، خلک په چی وخت تیری؟
قربان سم خدای دې خوشاله کړي. ډېر شایسته موجود دی ان لاله ټاکرې دی. سلام تل محمد عادل صاحب ته په روزګان کې وایم. ان صاحب محترم، لکه چې توخی صاحب چې اشاره ورته وکړله، واقعا د زموږ په سیمه کې اکثره خلک چې دی لاندیان ورته وایي، نو پسونه وساتي په باندې ګرم ایران سي، دا ژمی ته وساتي. ان صاحب محترم وچه ډوډۍ ورکړي، مثال جوار ورکړي چې شته تیار سي دا ژمی ته. نو بیا په دغه ژمی کې لالي خو دلته داسې کورنۍ هم ستان صاحب محترم چې د وس د دغه نه لري چې وچه ډوډۍ برابره کړي. نو زما پر خپلو خلکو باندې دغه غږ دی، پر تجارانو غږ دی. ان صاحب محترم، لکه میلمه صاحب چې اشاره ورته وکړله، هغه موضوع تر ازمه وروسته، نو چې دغه بېوزلو کورنۍ سره مرسته وکړي. ان صاحب محترم، زما خو خپله دونه نه پیادېږي، زما تقریبا عمر دا 15 کاله 40 کاله دی. نو دا زموږ مشران چې موږ ته کیسې کوي، وایي په پخوا دا زموږ په زمانو کې به داسې وخت و، داسې وسیلې به وې چې مثال د خبرې په کلی کې به یو سړی موړو، غنم به درلوده، یو بل شی به درلوده، هغه ګرد کلی به خوشاله و چې زاده پلانی خان په کور کې غنم سته، وار به نو خطا دونه وسیلې وي. خو اوس موږ دلته زموږ په دوري کې چې ګورو، ان صاحب محترمه، ما داسې کسان لیدلې دي، په خدای قسم درته خمه، چې یو همسایه د لوږي څخه مثال د خبرې پکر کوي، بل همسایه ښه موټر لري، ښه بنګله لري، مثال ښه استي و دارایي خدای پاک ورکړي، هغه دغه نه کوي چې د خپل د همسایه سره کومک وکړي. یعنې وسیلې در دغه اندازې کمې سوي دي. نو خدای پاک دې وکړي چې زموږ حکومت دغه ته توجه وکړي، دا به ودو کورنۍ سره په دغه ژمی کې مرسته وکړي. ځکه په دغه ژمی کې ان صاحب محترمه، دا د کرایې سرای نه دي، د زموږ په ولایت کې دوغه ګران سوي دي چې په خوا به د سرای کرایه 2000 افغانۍ او 10000 افغانۍ سوي دي په دغه ژمی کې. نو په ژمی کې دغه شانو دغه چې ډېر بای ډېر لوړی سان صاحب محترمه، پروژې کې دغه بای ډېر لوړی سي، خدای پاک دې وکړي دا زموږ خلک دغه ته توجه وکړي. ځکه دا به ودو کورنۍ زموږ د افغانستان دي، ان صاحب محترمه، خارجان نه دي. نو کسان خو ډېر صاحب یوازې کورنۍ ستاجمې ته، اکثره خلک خوشاله دي، اکثره خلک چې شي نه لري. ان صاحب محترم، هغه ورختا دي.
دا پرون موږ له کابل نه یو ریپورت درلود چې همدغه سي یو زدو نقیس تصویر پکې او چې ځینې خلک واورو ته خوخو، یا هغه دی واورې ښکلا ته خوخو، یا دې ته خوخو چې واورې سره آبادی راځي، یو کال ور سره په اصطلاح آبادیږي. خو ځینې خلک چې بېوزله و، کورنۍ بې ځایه شوي و، هغوی بیا واورې ته چندان خوښ نه و، بلکې لا یې د دوی ستونزې زیاتې کړې وي. د دوی هغه خیمې او جونګړې هم نړولې وي، نو ستونزې هم ورسره وي. له تاسو نه مننه کوو. دودیال صاحب، د خپرونې د پای شیبو ته راغلو، تاسو راته دا ووایئ چې په اوسنیو شرایطو کې، که څه هم د افغانستان ستونزې ډېرې دي، بېلابېل اړخونه لري، سیاسي اړخ لري، د اوسنیو واکمنو له خوا نه چې کم چلند کېږي له مسایلو سره، له حالاتو سره، له ولسونو سره، له خلکو سره، په هغې باندې هم ډېر بحث کېږي. دا چلند بهتره کېدلی شي، د خلکو ستونزې تر دې په ښه توګه حلېدلی شي. خو له دې ټولو نه به تیر شو، په هر اړخ کې ستونزې شته. خلک څه کولی شي په دغه اوسنیو ژمو کې چې د ژمي له فرصت نه که کار نه لري مثبته ګټه واخلي، او په عین حال کې د افغانستان په څیر په داسې وټولنه کې چې امکانات له هر پلوه کم دي، لږ تر لږه له ژمي نه روغ ووزي، جوړ ووزي، او دغه جمعي پس لکه تر لګه په سلامتی تیر کی دی ته په پام چې ګن خلک د مهال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دی او رپورت لمخې 2.5 میلیون خلک اجلو بیرنوي مرستو ته په شمې کې اړ دی او لمرستو پرته ژوند ستونزمن دی.
متاسفانه سګنې جمعیت څه وخت راغی چې افغانستان کې فقر او بیکاری ډیره زیاته ده، ځکه تاسو چې ویلې تقریبا 2.5 میلیونه د افغانستان د ټول نفوس دریمه برخه د مطلق فقر او بېوزلۍ سره مخامخ ده. او ډبلیو اف سي وایي چې موږ د دې جملې نه صرف 1.6 میلیونه ته موږ کومک ورسولی شو، یعنې هغه د وږو او بېوزلو د جملې نه صرف نیمایي ته کومک رسېدلی شي. نو د خلکو ژوند متاسفانه د فقر له امله د ستونزو سره مخ ده. خلکو ته دا پکار دي چې تدابیر باید لرلی، په اوړي کې باید تدابیر درلودلی د ژمي دپاره، او اوس چې ژمی راغلی ده دوی دې دغه موجود امکانات لري دېنې د لږ ښه استفاده کوي، مثلا دغه د ګاز او د دې څخه دغه د سکرو څخه دوی په ډېر احتیاط استفاده وکړي چې خدای نه خواسته دا ګاز ګرفتګي او دا پېښې کمې شي، حریقور ونه لګېږي کورونو کې. دا احتیاطي تدابیر دي. او د دې تر څنګ دغه لږ څه د خپل دغه ژوند طریقه دي او څه اقتصادي دي. نه وایم چې یوازې انفاق او ډېره سختګیري و دا نه، بلکې هغه طرز د خوراک د هغه د تهیه کولو دې کې لږ مفتات واوسي، څه باید پاخې کړي په څه طریقې سره چې د دوی صحت ښه وي، او د لباس تدابیر خیر د پروانه کې فیشن چې دې نه ګرځي، ډبل جمپرونه دي په دغه لیلامیو کې، ډبل پتلونونه دي، ګرمې خولۍ دي، د دې نه د استفاده وکړي. دغه اوس موږ په دغه یخ ژمي کې ګورو، د تلویزیون په دې کې ګورو چې په دې یخ هوا کې زموږ خلک فقط یوه سپکه وړوکې خولۍ یا داسې یو یخ لنګوټۍ چې چندان ژمي ته جوړ نه وي یا واسکټ، دا او د سړی ډېر خفه شي. حال دا چې دغه لیلامیو کې څومره ګرم لباس او دا شته ده. او د دې تر څنګ دغه د اوبو ته د توجه کې اوبه ضرور دي، څښل ضرور دي، اما دوی باید لږ ذره پاکې اوبه چې حرارت د تودوخې دغه د کوټې د حرارت په اندازه یې دې نه استفاده وکړي. اوبه کمول یا کم څښل ښه خبره نه ده، دوی وایي چې یخنی ده، اما اوبه ضرور دي. نو د هر لحاظه دا تدابیرو ته د لباس نیولې تر څښاک پورې او تر خوراک پورې، او لږ ذره خصوصا ماشومان ماشومان سره ډېر احتیاط وکړو. دوی باید موږ داسې فشار لاندې ونه نیسو چې دوی ساتیري ونه کړي، سبق ونه وایي او قید کړو کوټه کې، بلکې لږ څه د لباس په برخه کې ورسره کومک وکړو، رهنمایي وکړو. دوی اجازه لري چې لوبې هم وکړي، وګرځي هم، منتها دغه لباس به لږ ګرم وي، او چې هوا ماښام شپه شوله بېرته کوټې ته راولو او دوی خوشحاله وساتو تر یو اندازې. نو د لویانو دپاره جدا، د ماشومانو دپاره جدا، د لباس په برخه کې، د خوراک په دې ټولو برخه کې هم وطنانو نه هیله لرو چې دوی د پخوانیو تجربو نه استفاده وکړي او متوجه اوسي. کېد
نکو پوهان بشیر دودیال و چې نه یوازې دا چې خپل خاطرې را سره شریک کړي، ژمی مقایسه کړه، که څه هم د خپرونې وخت پای ته ورسېده، د ما یوه پوښتنه پاتې شوه چې په کابل کې ژمی څنګه و. دودیال صاحب، کرا سره تاسو مخکې یوه یادونه وکړه او ماته جالبه وه، دغه د کابل او اطرافو ژمو څه توپیر درلود؟
دلته هم فرق درلوده. په کابل کې د ژرندو ضرورت نه و چې خلک اوړه وکړي او ذخیره یې کړي، ځکه چې دلته نانوایګانې وې، او نانوایګانو به لوی لوی تنورونه درلودلې، او دغه لرګي وچ لرګي و دا نه به استفاده کول، او د غرو بوټي به وده و په دې به یې ډوډۍ پخولې، او د خلکو به ورځنې استفاده کوله. د خوراک خبره یې په دې ترتیب سوه. او دوی بیا تنور هم نه درلوده، دوی بیا دغه د سندلۍ نه استفاده کوله. نو سندلۍ یو د لرګي یو ساختمان څلور پښې به یې درلودلې، په دې کې به یې اور کېښود، مکل به یې ورته ویلې، چارخیشتي و داسې به ورته ویلې، په دې کې به یې سکاره تازه کړل، دا به یې چې د شپې کېښودلې ښه پوره به یې پکې کړه، تازه به یې کړل چې ګاز پکې پاتې نه شي، دا به یې سندلۍ لاندې کېښود، او ټول به په دغه کې لویه بسن به یې پیاوره کړه، او دغه کې به یې استراحت کوو. نو دوی د تودوخې سیستم د تاوخانې نه و، معمولا سندلې وې چې وروسته بیا بخاري د لرګیو بخاري رواج شولې. دا وروسته خو مخکې د بخاري نه سندلې معمولې وې، او د روښنایي دپاره نو کابل ښار خو تقریبا ډېر پخوا برق درلود، ولې یوازې د ګروپ دپاره و، د تسخین او د تودوخې دپاره برق نه استفاده کېده، یوازې ګروپونه او راډیو به و او بس. دا نور دغه د مکالو د دې نه استفاده کېدله، زغالي مکالونو نه، او خوراک هم د دوی فرق و، دوی ژمی د لاندې نه درلودې، بلکې بازار نه به دوی هڅه تیارول، که قصابي وه، که میوه وه، او که نور څه و. اما وچه میوه هغه وخت کې پریمانه وه، جرغوزي و، بادام و، پسته و، کشمش و، دا په ښارونو کې مهیا و خلکو ته، نخست هم ورسره دا مسایل موجود و.
مننه کوو استاده له تاسو نه، کورم بعد له اورېدونکو نه مننه چې زنګونه یې ووهل. د هغو نه بخښنه غواړو چې د دوی تلیفوني تماسونه مو ځواب نه کړلی شول. دوستانو، د ژوند رنګونو خپرونه په همدې ځای پای ته رسول. پوهان بشیر دودیال او نورو دوستانو نه یو ځل بیا مننه چې په خپرونه کې ګډون وکړ. تر بیا ښې چارې، سلامت اوسئ.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو 12 ساعته.